دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مخستان 11 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مې 15 منېټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په سواد کې د امن لپاره د ولسي غونډې، په کورمه کې احتجاج، پاکستان ته د افغانستان د طالبانو د حکومت د یو لوړپړي پلاوی ورتګ، او هلته د ورشتونو او پر دې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. په سواد کې ولسی پاڅون د امن لپاره احتجاجي جلسه کړې ده. په کورمه کې د ډزو تر خونړیو پیښو وروسته احتجاجي ناسته دوام لري، او د طالبانو د حکومت یو لوړپړی پلاوی د پاکستان په سفر دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د سواد په کابل کې د یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشرانو او فعالانو د نامنۍ پر ضد د ولسي پاڅون په نوم احتجاجي جلسه کړې ده. جلسې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او نور مشران هم ورغلي دي. مظاهرچیان په کانجو چوک کې راغونډ شوي ول او د امن لپاره شعارونه ورکول. منظور پښتین د وینا پر مهال د پوځ د عملیاتو مخالفت وکړ او زیاته کړه
دا کاروبار دی، د کاروبار ته به تکړه کېږو، خو د دغه علاج دا نه دی چې باجوریان په باجوړ کې ځاړي، کورمه په کورمه کې ځاړي، وزیرستان هلته لګوي. دا یوازې یوازې علاج نه دی. اوتیل ته ورته رسولېږو، ورته مضبوطېږو به، او اوس پیسو مړی کېږو.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د سواد په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې نامني زیاته شوې ده. د اپریل پر 24 د سواد په کابل کې د پولیسو د ترګري ضد څانګې په تاڼه کې 14 اتلس کسان وژلي او 55 نور ژوبل کړي ول. چارواکي وایي د بجلی د تارونو د خرابېدو له کبله د تاڼې د بارودو په ډیپو کې 14 وسوي. د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان پوځ وایي د نامني مخنیوي ته ژمن دي او د وسلوال پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په کورمه کې لسګونه کسانو د ډزو تر دوو پیښو وروسته پر لاتو حالې دي. علاوه انتظامیه څخه د استادانو د ساتنې غوښتنه کړې ده. دا تر هغه وروسته ده چې پرون ماسپښین په شلوزان سړک پر یو موټر د وسوالو په ډزو کې د ګېدو یو اوسېدونکي ووژل سو، او بیا یو شمېر پارېدلو کسانو د تری منګلو په سرکاري ښوونځي کې 4 استادان او 3 مزدوران ووژل. یو استاد زاهد حسین نن مشال لري ټول د خپلې غوښتنې تر پوره کېدو پورې احتجاج ته دوام ورکوي. اخوا چارواکي وایي د تریمنګل سکول ته د نهم او لسم ټولګیو د امتحانونو اخیستو لپاره د نور سیمو استادان ورغلي ول، خو وسلوال یوازې اهل تشی کسان وشتل دي. د تعلیم ادارې ځلی مشر فرید الله مسید وایي امتحاني عملیت په عمله کې زیان نه دی رسیدلی او ټول سرکاري او شخصي ښوونځي به تر 15 ورځو پورې بند وي. ځلی انسامي د حالات کنټرول لپاره مهم لارې او د موبایل ټلیفون انټرنیټ تړلې دي. د شیګانو ځای تنظیم تحریک حسینیه د کورمی له اوسېدونکو څخه د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده. هلته د تریمنګل مشران هم د ډزو خونړی پیښه غندلې ده. د خیبر پښتونخوا مهالي اعلی وزیر پرون په بیان کې ژمنه کړې چې د ډزو په پیښو کې به ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړپړی پلاوی نن د پاکستان په څلور ځنی سفر اسلام آباد ته رسېدلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو چارو سرپرست وزیر حاجي نورالدین عزیزي او د بهرنیو چارو سوداګرۍ او ترانسپورټي چارو د وزارتونو نور چارواکي هم شامل دي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو حکومت غواړي چې په دې سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي او تجارتي اړیکو، سیمه ییز ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبرې اترې وکړي. نوموړي زیاته کړې سبا د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران هم په اسلام آباد کې درې اړخیزه ناسته لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر چین ګنګ هم په هغه غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان بهرنی چارو وزیر بلاول بټو زرداری په هند کې د شنګهای همکاري سازمان غونډې په خپل وینا کې د ترګری غواښ لمنځوړلو غوښتنه وکړه. د پاکستان بهرنی چارو وزارت په خپل رسمي ټوټر پاڼه په بیان کې د بلاول بټو زرداری په حواله ویلي چې باید د سفارتي مقاصدو د حاصلولو لپاره ترګری د یوې وسیلې په توګه ونه کارول شي. بلاول پرون د شنګای همکاري سازمان د بهرنی چار وزیرانو په ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ګوا ته ولاړ. د پتیرو دولس کلونو کې هند د پاکستان د بهرنی چار وزیر لومړی سفر دی. د دواړو ګاونډي هیوادونو تعلقات د 2019 کال په فبروري کې پر کنټرول کرښه د امنیتي ځواکونو تر نښتو او د ماغه کال په اګست کې د نوي ډیلی له لوري د هند تر واک لاندې د جمو او کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو له کبله لا زیات خراب شول. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې تاسو د دغه راپورونو په اړه تفصیل اوریدلی شئ. د خیبر پښتونخوا په سوات کې ولسی پاڅون د امن لپاره احتجاجي جلسه کړې ده. د کورمی اوسیدونکو او سیاسي او مدني فعالانو د ډزو د پرونی پیښ پر ضد پرله توهلې دي. یو استاد په دې اړه وایي:
مودا پر زور مطالبه کوو چې تمو سره به دا ظلم څو پوری کیږي. کله استاد خپل سکول کې خپل دفتر کې نه دی محسوس.
نړیوال بانک په راپور کې ویل چې په پاکستان کې تر 2 کروڑ زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. د دې وجه څه ده؟ یو کارپوه پاړه وایي:
بدمنی وا بیا ورپسې کورونا رالیله د کورونا نفس وسط ګرانۍ ده. کوم دور تیریږي دی د ډیرو خلکو په دې خبره باندې مجبوره کړي چې خپل ماشومان سکولونو ته ونه لیږي.
پروان خبرونه کې به دا هم واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لورپړی پلاوی نن د پاکستان په تلویزیوني سفر اسلام آباد ته رسیدلې دي. نور هم ډیر څه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای شئ. د مشال رادیو نوم مش په اپ کې داسې لیکو: ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او. اوس راځو د لومړی موضوع پر لور. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، نن د سوات په کابل کې د یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشرانو او فعالانو د نامنی پر ضد د ولسی پاڅون په نوم احتجاجي جلسه کړې ده. دا چې په دې جلسه کې چاو چا ګډون کړی وو او ویناوالو څه ویل، په دې اړه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. نیاز احمد خان، تر ټولو مخکې خو تاسو ته هرکلی وایو. تاسو په دې جلسه کې ګډون کړی وو، نو لومړی کداره تاسو چې په دې جلسه کې چا او چا ګډون کړی وو او مهمه خبرې څه پکې وسوي، مهرباني وکړئ.
مننه احمد شاه صاحب. په دې جلسه چې دا اوس لږه شپه وړاندې، یعنی د شپږ بجې باندې سرته ورسېده. دوی اعلان کړی وو چې په 2 بجې به شروع کیږي د ماسپښین لمانځه نه بعد. واقعي چې دغه ټایم شروع شو، جلسه کې ګڼه ډېره زیاته وه. د سوات د تحصیلي کابل کانجو سلور لاره کې وه، چې یو طرف ته هغه ځای چې کوم ځای تیرې میاشتې په 16 نیټه په تاڼه کې 14 شو وه، او پای کې 18 کسان مړه وو او سکم 16 کسان پای کې جوبر شو. جلسه بنیادی طور پر هم په اقا 14 وزید باندې وه. ولسی پاسون د سوات د ظلمو یو ټولنه هغې په غږ باندې چې دینو تقریبا ټول سیاسي ګوندونه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو بیا وکیلانو او دغه رنګ د ټول اتحادیې مشران دا ټول دي کې موجود وو. مهم غړي چې په دې کې نو هغه منظور پښتینو اخیرنۍ وینا هغه وکړه چې هغه ته ډېر زیات خلک پته راغونډ شوي وو. هغې چې دینو په خپله وینا کې دا وویل چې په سوات کې چې کومه 14 شوې ده، یا د دینه وړاندې چې کومه بدامنی وه، دا ټول چې دینو د ترهګرۍ او د بدامنۍ یو لړۍ ده. دوی تورو لګو چې په سوات کې کوم 14 شوې ده، چې پولیس دا بیان ورکوي چې دا د شارټ سرکټ د وجه نه شوې ده. دوی دا وایي چې موږ دغه نه منو، دا چې دینو باقاعده د ترهګرۍ پیښه ده. او پولیس چې کوم تحقیقات کړي دي په هغې باندې، چې دینو دوی په هغې ټکونه وکړل او وایي چې په هغې زموږ باور نشته دی. او دوی غوښتنه وکړه چې د دغه دې په اډا کچه باندې او داسې خلکو باندې د هغې تحقیقات وکړی شي چې هغه د پولیسو ملګرتیا نه کوي یا د هغو پیټي بند نه وي. دوی دا هم وویل چې په پېښور کې پولیس چې کوم برید شوی، یا د پښتونخوا په نورو سیمو کې چې کوم بریدونه کېږي، دا د هغه سلسله ده کوم چې په پښتونخوا یا پښتنو سیمو کې اپریشنونه کېږي. دوی تورو لګوو چې د پاکستان په نورو برخو په پنجاب او یا په کراچۍ یا سند کې داسې پېښې نه کېږي، نه هلته 14 کېږي، نه هلته کې داسې واقعات کېږي. او د دې لویه وجه دا ده چې پښتنه سیمه چې ده، نو دا پسمانده پاتې کوي، دا د جنگ ربدې پاتې کوي، دا خلک په جنگ باندې ورولي. دوی دا هم ویل چې موږ خپله IDP شو، خپل کور ډېکوره شي. او دوی چې پکلګه غوښتنه وکړه، دینه وړاندې چې دینو علي وزير چې د قومي سمري ممبر دی او هم د پښتون ژغورن غورزند یو مشر دی هغه هم د تورونه ولګول چې را ریاست او یعنی حکومت پاکستان خاصدن امدن پښتنو سیمو کې چې هغه کته سواته کاغه د پیښور دی کاغه دا ذکر مو کو چې کوم پیښه چې استادانو باندې پرون شو هغه په کیمیا د کراټوري یا د کړی چې دا د یو منظم سازش تر سولې لاندې یا د یو منظم کار د لاندې چې نه دا بدی پیښه کیږي او موږ را پاسو دویره چې وسو رسنۍ دونه زورو زیاتې شوې دي چې وړاندې بچ دي نو په وزیرستان کې پیښه وشوه نو وزیرستان خلکو به صرف احتجاج کوو په سوات کې به وشوه سوات به د وزیرستان نه خبرېدو پیښور به د سوات نه خبرېدو وسو که پښتنو هر ځای کې چې دینو پیښه کیږي موږ به ټول هلته کې ورځو او په ګډه به د هغې چې احتجاج کوو هغې له وړاندې چې دینو سینیټر مشتاق چې د جماعت اسلامي سره د هغې تعلق دی هغې چې د اعداد شمار پیش کړل چې په دې لنډو ورځو کې د خیبر پښتونخوا یو سل شل پولیس واده چې دی هغه وجلی شوي دي دوی ویل چې په سینټ کې ما دا خبره پورته کړې ده او دوی د پاکستان چیف جسټس ته وویل چې د 1,00,000 روپۍ د ده په وینا تنخواه علي نو دی په پښتنو سیمو کې چې په دمنی نامنی د هغې باندې نوټس ولې نه دي نن سبا په سیاست کې نښاته دوی دا تور ولګو چې په دغې باندې سومنوټو اکشن ولې نه دي دلته چې کوم پېښې کېږي دې نه علاوه د سوات کوم ځایي مشران چې دي د پاکي چې د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا ملي پارټۍ د جماعت اسلامي د پاکستان پیپل پارټۍ دغه رنګې نورو پارټیانو مشرانو د هوټل اتحادیې مشرانو هغوی ټولو په دې کې ګډون وکړو او بعضې پکې وینا وکړه او هغو ټولو چې دینو په ګډه ده وویل چې موږ په دې سیمه کې بدامنی نامنی نه منو دلته موږ نه څه قسمه پوځي اپریشن منو نه څه قسمه د چاودنې منو نه وسلوالو لخوا چې دینو دلته ګشتونه منو.
مننه نیاز احمد خان. په سوات کې د اپریل پر 24مه د سوات په کابل کې د پولیسو د ترګري ضد څانګې په تاڼه کې چاودنې شوې هلته 13 کسان وژل سیو او 15 نور ژبل سیو لاغه ورسته د احتجاجونو یو لړۍ پیل سوی د چې دغه ورستی جلسه و چې تاسو نن پاره معلومات را کړل زما ورستی پښتنه دا چې تر اوسه پوری حکومت یا امنیتی ادارو په دې اړه څه خبرګون شوډلې دی یا څه د ریسک خپل کړی دی یا څه بیان ور کړی دی که اوریدونکو ته هم وایست.
بالکل دینه وړاندې هم چې دینو د دغه چاودنې وروسته تاسو ذکر وکړو د سلی رښتمې نیټې نه وروسته تقریبا د شپږمه اوومه احتجاجي مظاهره ده کابل کې مو شوه منګوره کې مو شوه په مټه کې خوازخیله کې نو دې کې د وروسته چې دینو د خیبر پښتونخوا پولیس مشر اختریات ګنداپور په خپل اسواد تر هغه د رسنو سره خبرې وکړې هغه وی چې اړمبنې کې هم مونږ دا ویلو چې دغه کې شارټ سرکټ ته وجنه بارود پراته او دا اثر کې د ترهګرۍ مخنیوي تاڼوه او په دې کې چې دینو بلا دوی چې را مونږ دلته کې کم وسله نیولې وه پای کې ګرنیټونه وو پای کې چاودن کې موادو بارودو د هغې د وجه نه دا چاودنه شوې ده او دې کې چې دینو دغه نقصان یې کړی دی. بیا دغې نه وروسته یو بل رپورټ هغې جاري کړو چې 4-5 ورځې بعد چې کله دا مظاهرې وشوې احتجاجونه وشول نو هغې ویل چې باقاعده یو اپیشری رپورټ جاري کړو چې په دې کې 13 کسان یعنی په هغه ټایم باندې 19 کسان به یو پکې بیا بل وروسته مړ شو او پکې 11 پولیس والاو لور پکې داسې کسانو چې هغه د ترهګرۍ پولیسو دیولې او تفتیش یې کوو د ترهګرۍ په تور کې او نور خوشا چې د سویلین یعنی عام خلکو پکې او ماشوم یو زنانه او یو بل کس دا هم مړو هغه چې د هغه لپاره د پیسو اعلان وکړو چې هغه ته به د کم چې شهدا پیکج دی 1,00,000 روپۍ پر کس ته یعنی د پولیسو والا ته ملاویږي د مرکزي حکومت لخوا هم په دې کې چې دینو وینا شوه چې په دې کې به تحقیقات کېږي او هغوی هم ویل چې کوم کسان په دې کې مړه دي هغوی ته به 100,000 روپۍ پر کس او جو بل کسان ته 15,00,000 روپۍ ملاویږي هغې دا خبره په کلکو ټکو کې چې دینو رد کوي چې ګینې په دې باندې یا دنده پکې خودکش شوې دي یا په دې کې چې دینو 14 د ترهګرۍ سره پېښه ده دا هغوی چې دینو
د دې تردید کړی دی. ډېر مننه نیاز احمد خان زموږ سره تازه معلومات شریکولو او دا خبر دا یادونه باید وکړو چې د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان پوسټ تر دې وړاندې ویلي دي چې د نامنې مخنیوي ته ژمن دي او د وسلوال پر ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د مشال رادیو سره اوسئ.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څوري لکه څنګه چې تاسو مخکیم واوریدل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لړپړی پلاوی نن د پاکستان په څلورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. په دې اړه د مشال رادیو همکار طاهر خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکلي. طاهر خان صاحب تر ټولو وړاندې ستاسو هرکلی کوو مننه چې راغلست. د دغه سفر په اړه که تازه معلومات را سره شریک کړي چې په دغه پلاوی کې څوک څوک شامل دي او د دواړو حکومتونو له اړخه څه ویل سوي دي چې دوی به پر کومو چارو باندې خبرې سره کوي مهرباني وکړي.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته د امیر خان متقی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر دا وخت اسلام آباد کې دی. اسلام آباد ته رسیدل دي، البته نن خبر نشته، سبا نه به د دوی غا رسمي دلته غونډې مجلسونه شروع کیږي او سبا د پاکستان، چین او د افغانستان چې کوم یو دړخیزه ګروپ دی دا غي غونډه ده. د چین خارجه وزیر هم اسلام آباد ته راتلونکی دی، هغه دا وخت په هندوستان کې دی، نو دغه نه به آغاز کیږي رسمن د سفر. او دلته کلی مختصر دغه درې اړخیزه چې کوم یو ګروپ دی د درېو هیوادونو دا په 2018 کال کې چې کله یو لویه چودنه شوې وه د ټرک په کابل کې، نو اړیکې د پاکستان او د افغانستان ډېرې خرابې شوې وې. نو بیا چین منځګړتوب کړی او دا ډله بیا جوړه شوې وه. نو یو خو د دې دی، دویم که دواړه اړخیز او بیا د چین سره به دواړه اړخیزه غونډه هم د امیر خان متقی د چین خارجه وزیر سره جلا کیږي. بیا که پاکستان ته راشو، نو تر اوسه پورې خو فقط بیانیه د خارجه وزارت لخوا اسلام آباد کې جاری شوې ده، کابل نه هم یو جاری شوی سفر نه وړاندې، نو ډېر خو پکې تفصیلات نه دي ورکړی شوی. هغه عمومي خبرې دي چې ترانزیت او دغه رنګ اقتصادي او سیاسي مسلې په هغه باندې به خبره کیږي. او په سفر تاسو په پلاوی کې څوک دی؟ پلاوی کې د تجارت او د صنعت چې کوم وزیر دی هغه نورالدین عزیزی هغه هم دی، او بیا پکې د خارجه وزارت د افغانستان او دغه رنګ د ترانسپورت چارواکي دي پکې، او د نور وزارتونو هم دي. نو بیا خو چې کله اوس خبرې کیږي، البته یو بل مهمه خبره ده، دا څلور ورځنی سفر دی، او څلور ورځنی سفر ماضي کې اکثر سفرونه کیږي، نو یو یا دوه ورځې وي. نو تفصیلي غونډې خبرې ممکن ده چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ هم شي. او تاسو ته یاد وي چې امیر خان متقی او اکثرو طالب چارواکو باندې خو بندیزونه دي، سفر نشي کولی. نو دې لپاره تیر هفته بیا د پاکستان چې کوم ملګرو ملتونو کې استازي دي، هغه د امنیت شورا ته یعنی سلامتی کونسل، هغه سلامتی کونسل ته یو لیک لیږلو، اجازه غوښته وه، بیا اجازه ولا ورکړی شوې وه چې پاکستان کې پاکستانی خارجه وزیر سره او چین خارجه وزیر سره دوی خبرې کوي. د شپږم تر نهم مې پورې چې کوم لیک پاکستان لیږلو دغه په جواب کې بیا دوی ته اجازه شو. نو بهرحال مسلې ډېرې دي، د افغانستان لپاره به هم خپل مسلې وي، پاکستان لپاره دا وخت نورې مسلې هم شته، خو لیکن د ټي ټي پی مسله پاکستان اکثر خبره کی چې افغانستان سره په دې باندې خبره م کوي چې کله پلاوی تلو په فروری کې د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ کې هغه وخت پاکستانی چارواکو بیا ویلو چې یوازنې موضوع د ټي ټي پی وزیر کې پاکستان دا ادعا کوي چې ټي ټي پی د افغانستان د خاورې څخه فعالیت کوي، د طالبان حکومت نه مني، ټي ټي پی په خپل باندې نه مني، خو بهرحال د پاکستان په دغه اړه باندې اندېښنې شته. نو دا موضوع به هم زمانه زړه چې پدې کې وي.
مننه طاهر خان صاحب. د طالبانو یو شمیر مهم چارواکي لکه تاسو یادونه وکړ د ملګرو ملتونو تر سفري بندیزونو لاندې دي، خو دته د دغه سفر لپاره اجازه ورکړل شوې ده، او ډېر موده پس د دغه سفر کوي. تر دې وړاندې چې زیاتره د افغانستان په اړه غونډې شوې دي، په هغوی کې د طالبانو د حکومت چارواکو ته بلنه نه ورکول کیږي، نو دغه څلور ورځنی سفر دی او ډیر اوږد سفر دی. تاسو یادونه وکړله دواړه هیوادونه له امنیتي ستونزو سره هم مخامخ دي او سره له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي، نو تاسو څه ګڼئ د دې سفر ارزښت به څه وي، او آیا څه لاسته راوړنې به ولري که به هغه د چا خبره گفتن نشستن یا برخاستن یعنی خبری وسی او بیا به ټوله خپل خپل ځای سره ولاړ سی، ارزښت په څه کې دی؟
ارزښت دواړو لپاره دی، د طالبان حکومت لپاره خدا دې چې څنګه تاسو ذکر هم کړل، طالبان حکومت سره خو هغه د ماضي په شان کړ چې نوی حکومت جوړ شوی وو، د خلکو تګ را تک به ډیر وو. دا د پاکستان کې چې د چین او د طالبان د حکومت ترمنځ خبرې کیږي، نو معنی دا ده چې ډیر خلک اوس د ماضي په شان نه غواړي چې یا خپل کابل ته سفر وکړي یا د کابل نه وزیرانو غواړي، او دغه سفري بندیزونو خبره پکې هم ده. نو ارزښت دا ده چې طالبان د پاره یو فرصت دی چې هغه د دې پاړه باندې کوم چې دا پرسکنه دی پیژندلی، څوک سره هغه تعامل نه کوي، تعلق سره نه ساتي، نو پاکستان تر اتک دغه یو تاثر هم تر ډیره حده هغه لري کوي. او پاکستان د پاره خارځخ ده چې مخامخ خبرې وکړي، اکثر د پاکستان وزیران بیانونه ورکړي، افغانستان د خوا په یو سخت ورګون راځي، نو مخامخ خبر چې کیږي نو ظاهر خبره ده یو بل سره هغه تشویشونه شریکیږي او د حل لپاره لار خو زمانه زده ده چې بد اعتمادي شته. د تمایز کښ تا چې طالبان حکومت وایي الته طالبان پاکستانی نشته، پاکستان وایي چې هغه تشته. بیا که چین ته لاړ شو، چینایان هم تشویش لري چې هلته دی وسلوال مخالفین شته، هغه طرف نه اکثر انکار کیږي. او بل د اقتصاد لویه خبره ده، او په دې کې ترانسپورت خلک دي. ترانسپورت مخکې ډیر شیان د پاکستان افغانستان فیصلې وشي پریکړې وشي عملي کیږي نه. تاسو باید کې تقریبا یو نیم کال وړاندې مخکې خبره شوې وه چې د پیښور او جلال آباد ترمن به د بس سرویس شروع کیږي. تر اوسه پورې شروع نه شو. فیصله شوې وه اعلان شوې په یو ګډه اعلامیه کې. نو دغه شیان هم دي. خو بیا هم د افغانستان لپاره فرصت ده چې دا په تاریخ کې اولنی ځل دی چې د افغانستان صادرات پاکستان ته سیوا شوي دي. خاص کر چې کله تیر کال سیلاب راغی نو ډیر شیان د پاکستان هغه تباه شي او فصلونه. نو د هغې دپاره مې فرصت دی. بیا چین ګوري هغه غواړي چې سی پیک افغانستان ته وغځي. ممکن نه چې په هغې باندې هم خبرې وشي. نو ډېر زیات شیان دي خو بهر سفر ته بس صبر کوو چې کله خبرې کېږي بیا جرنلستانو سره څه شریکېږي نو ممکن نه چې ډېر شیان بیا واضح شي.
ډیر مننه تار خان صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولری په مخم شه. زموږ غږ مشال رادیو څخاوري
دا مشال رادیو ده.
زموږ شغله مشال رادیو څخاوري او اوس راځو د راپورونو پر لور. لومړی ځو کورمی ته. د کورمی اوسیدونکو او سیاسي او مدني فعالانو د ډزو د پرنیو پیښو پر ضد پر لټوالې دي. تیر ورځ د هغې ضلع پر شلوزان سړک په برید کې د یو تن تر وژنې وروسته پارېدلو کسانو د تریمنګلو په ښوونځي کې د څلورو استادانو په ګډون اووه تنه ووژل. پر لټوال وایي حکومت استادانو ته تحفظ ورکړي. د ګیدو او تریمنګلو مشرانو د ډزو پیښې غندلې دي او له خلکو څخه د آرامه پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. اخو حکومتي چارواکي وایي د پیښو پلټنې یې پیل کړي دي. د تعلیم ادارې بیا په کورمه کې ټول ښوونځي د 15 ورځو لپاره تړلي دي. په دې نور حال د طارق او رگزی په راپور کې اورو چې د مظاهره چانو په ژغونو پیلېږي.
دا ناره په پړاچینار کې یو شمېر مدني فعالانو سیاسي غړیو او استادانو تر هغې پس وهلې چې په تریمنګل کې بلوګرو پر سرکاري سکول خونړی برید کړی. د زیارت پر ورځ هغوی د یاد پیښې خلاف احتجاجي درنه ورکړې. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې حکومت دې د استادانو تحفظ یقیني کړي او بل ملزمان دې قانون منګولو ته وسپاري. په احتجاج کې شامل استاد زاید حسین وای تر سوچې د دوی غوښتنې نوې پوره شوي خپل احتجاج نه پرېږدي.
مودا پر زور مطالبه کوو چې تمو سره به دا ظلم څو پوري کیږي. کله استاد خپل سکول کې خپل دفتر کې نه محسوس آر ټایم ته دښې ته تکړای چې استاد سکول ته نه لاړ دا سکول ته نه لاړ او ته تحفظ نه شي ورکوای.
په سلورم ماین نامعلومو کسانو لخوا په شلبزون سړک د ګیدو سیمې یو تن تر وشتل کېدو پس ځینې بلوګرو د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته د شیبي پیښې پر دې عمل کې پر استادانو برید وکړو چې پکې وو تنه مړه شول. د پړاچینار هسپتال روغتیایي مشر ډاکټر قیصر حسین د جمعې په شپه مشال لډیو ته ویلي په پیښه کې مړه شوي د څلورو استادانو او دریو مزدورانو جسدونه خپل ورساو تر لاسه کړل چې دا ټول په ډزو لګېدلې ول.
اوس مو سره مو ټول ډکسره باډیز وي هم د هغوی ورساو په حواله کې پولیس زیر نگرانی کې پولیس یو دلته نو لوکل ایڈمنسٹریشن
د تریمنګل په سرکاري سکول کې دا وخت د نهم او لسم بورډ امتحانونه روان دي. چورتاله ضلع بهر استادان هم ورغلي خو بلوګرو یوازې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي خلک پنخه کړي. د تعلیم محکمې ضلع مشر فرید الله مسعود مشال لوډیو ته ویلي کچو هم په برید کې امتحاني عمله محفوظه ده خو بیا هم تر نامعلومه وخته پورې د بورډ امتحان ځنډولې او بلدا چې د ضلع ټول سکولونه تر پنځو ورځو پورې بند ساتلی.
انسیډنٹ په وجہ دا ڈی سی صاحب په ډایریکشن باندې موږ دا 9 مئی پورې سکولونه بند کړل. پرایویټ هم گورنمنٹ سکولونه ټول.
د ډزو بلابل دو پیښو کې اته تنه تر مړ کېدلو پس د سیمې حالات غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوي. په ضلع کې د تګ را تګ لارې تړل شوي او بله په موبایل انټرنیټ هم بندیز لګېدلې. د شیعهګانو مقامی تنظیم تحریک حسینی مشر آغا سید تجمل حسینی له مقامی خلکو وغوښتل چې پرامنه پاتې شي او څوک دې قانون په لاس کې وانخلی.
انشاءالله حکومت بدی کې بھرپور حصہ واخی مزید به د خون خرابې کو مغد اب انشاءالله کنټرول کړي او زه ټولو کورمیوالو بشندګانو ته پر امن شوانی اپیل کوم چې مو په کور دې پر امن وو او هیڅ قسم سره په کور چا سره زیاتای ونش.
بلخوا په ضلع کې د تریمنګل مشرانو خونړی پیخه په سختو ټکو غندلې او ویلي چې بیګونا خلکو د وژنې دوی مزمت کوي. د منګلو کمیټې مرکزی مشر ملک منور خان مشال لوډیو ته ویلي د دوی خلک سواره په مختلفو پیښو کې په نخښ شول خو غیر قانوني ګام بیا هم دوی نه دي اخستې ولې نه پوهیږي چې څنګه د غزل یکدم د هر څه دومره بد وشول.
مو هر وخت امن ته ترجیح ورکړی دی او دا مې ویلی دي حکومت ته مې ویلی دي چې ته دغو خلکو ته سزا ورکړه او د نن چې کومه واقعیا شوې ده موږ دغه په سخت ټکو پوهندنه کو.
بل خوا د خیبر پختونخوا صوبې نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د تلمنګل پیښې نوټس اخیستی او ویلي چې په پیښه کې ملوث عناصر په سمدستي گرفتار کولو لپاره اقدامات بوچت کولی شي. د جاری شوي بیان تر مخه وزیر اعلی ویلي چې چاته هم قانون په لاس کې د اخستو اجازت نشته او د علاقې امن سبوتاش کوونکي به هېڅ پرې نږدي. د دې تر څنګ مقامي مشر ملک محمد جمیل مشال لوډیو ته ویلي زیات امکانات دا دي چې څومره هم هغلته پر یو بل هدفي بریدونه وشول هغه د پیوړ الیزیو او ګیدو منګلو ترمنځ د ځمکو او ځنګل شخړې له کبله شوي. جمیل زیاتوي تر څو چې د یاد شخړې حل نه وي راوتلی د سیمې امنیت به له خطر سره مخامخ وي.
صوبایي حکومت نه ضلعي انتظام نه مدا مطالبه کوو چې د کومې بار بار دا رقم حادثې کېږي د دې د روکتام وکړه شي او دې نه علاوه څه کومې زمینی تنازعات په کورمې کې چلیږي او دا دخل کړای شي.
په کورما کې د پیوړ الیزی د ګیدو له منګلو سره د ځنګل پر ملکیت لانجه لري چې پر سر یې په 2020 کال کې د دواړو خو ترمنځ 15 ورځې انخته شوي وي چې په کې 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي ول. حکومت وړاندې د سیمې د مشرانو یو اته کسیزه جرګه جوړه کړې چې مقصد دی د یاچ خړې هواري لپاره کاغذ اعتمال په نوم پخوانی اسناد له سرکاري ریکارډه ترلاسه کول او بیا یې دواړو خواو ته تر خول وروسته فیصله کول وو. په عین حال کې د ځنګله د ملکیت په اړه په عدالت کې هم قضیه روانه ده چې لا نه ده فیصله شوې. طارق قرقزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو د خالی ورځې اونیزې خبرونې
حجره
په لسمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجه،
سندرې جادوګری
په دوهنیمو بجو،
باډی وې
په دریو بجو،
پام کوا
په څلور نیمو بجو،
د مشال په نوم
په 5 بجو.
زموږ غږ مشال رادیو څخوري. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی چې په پاکستان کې د غربت او خرابو اقتصادي حالاتو له وجې ماشومانو ته پوره خوراک نه ورسیږي. د سې‌شنبې نه په ورځ په خبر شوی رپورت کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې تر 2 کروړ زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. په رپورت کې وړاندې شوی چې حکومت باید داسې پالیسیان جوړ کړي چې ورسره عام ولس ته ګټه ورسیږي او اقتصادي ستونزې حل شي. په دې اړه نور حال د شنواز ترګسي په راپور کې اورو.
په پاکستان کې د 2 کروړ نه زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. د نړیوال بانک کلن رپورت ښیي چې په دې هیواد کې لوی شمیر ماشومان د خوراکي کموخت سره هم مخ دي. د نهه په ورځ د نړیوال بانک لخوا د جاري شوي رپورت تر مخې بانک ویلي هر کله که پاکستان کې صحیح پالیسیان جوړ شي د اقتصاد د ودې لپاره کار وشو ممکنه ده چې بیروزګاری هم ورته کم شي او د خلکو ژوند ورسره ښه شي او تعلیمي شرایط هم سیوا شي. پاکستان کې د سکول بار د ماشومان شمیر د 2 کروړ نه زیات دی. خو د خیبر پختونخوا تیر حکومت په روز کال په خپل رپورت کې ویلي دی صبح کې 340,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. نو د غټ شمیر ماشومانو د سکول د بهر کېدو وجوهات څه دي؟ د اقوام متحده د سازمان یونیسکو یو پخوانی کارکونکي جاوید علي مشال رادیو ته وویل غربت او ترهګری غټه وجه ده. جاوید علي 12 کاله په دغه سازمان کې د تعلیم د شرې د زیاتولو په پروژکټونو کې کار کړی. نوموړي زیات اکړه
چې موږ بدمنی وا بیا ورپسې کرونا را لیدل د کرونا نه پس وست درانه دا کم دور تیریږي. نو د دې د ډیرو خلکو ته خبره باندې مجبور کړی چې خپل ماشومان سکولونو ته ونی لیږي او سده سکولونو ته درنه چې کم سہولتونه دي نو هغه هم ډیر چات کم دي. نو دا ټول غټي وجې چې دا غېده وجې چې کم دي نو دا دومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
د نړیوال بانک په رپورت کې دا هم ویل شوی دی حکومتونو له اوږدمهاله او عوام دوسته یا فایده ورکوونکي پالیسیانې په کار دي. ماشومانو ته د پوره خوراک ورکولو ضرورت دی او بیا داسې پالیسیانې هم جوړول ضروري دي چې هر ماشوم سکول ته لاړ شي. شانواز ترغزه، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. اوس تاسو پام د مهمو خبرونو د لنډیز اورېدو پر لور ګرځوم. د سوات په کابل کې د یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورن غورځنګ مخکښ مشرانو او فعالانو د نامنی پر ضد د ولسی پاڅون په نوم احتجاجي جلسه کړې ده. دې جلسې ته د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین، د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او نور مشران هم ورغلي دي او هلته د امن لپاره شعارونه ورکول. په کورمه کې لسګونه کسانو د ډزو تر دوو پیښو وروسته پر لته حاله دي او له انتظامیې څخه د استادانو د ساتنې غوښتنه کړې ده. دا تر هغې وروسته ده چې پرون ماسپښین پر شلوزان سړک پر یو موټر د وسلوالو په ډزو کې د ګیدو یو اوسیدونکي ووژل سو او بیا یو شمېر پارېدلو کسانو د تری منګلو په سرکاري ښوونځي کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لورپړی پلاوی نن د پاکستان په څلور ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو چارو سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی او د بهرنیو چارو، سوداګرۍ او ترانسپورټي چارو د وزارتونو نور چارواکي هم شامل دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په هند کې د شنګای همکاري سازمان غونډه په خپل وینا کې د ترهګری ګواښ لمنځوړلو غوښتنه کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خپل رسمي ټوټر پاڼه په بیان کې د بلاول بوټو زرداری په حواله ویلي چې باید د سفارتي مقاصدو د حاصلولو لپاره ترهګری د یوې وسیلې په توګه ونه کارول سي. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. اوس تاسو پام د یو نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د اوکران چارواکو نن ویلي په جنوبی شهر نیکوپول کې د روسیې لخوا تیر شپه هم د توغندیو ډزې روانې وي. دا په داسې حال کې ده چې د دونیتسک سیمې په بخموت شهر کې جګړه سخته سوې ده. د اوکران پر ختیځ د فشار راوستلو لپاره دونیتسک سیمه د روسیې د تمرکز عمده ساحه ګڼل کیږي. بلخوا د واګنر شرکت مشر د روسیې پر لوړ رتبه پوځیانو ځینې تورن هم لګولي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د اوکراین د دنیپرو پیتروفسک د محلي شورا مشر میکولا لوکاشوک وایي د روسیې د توپونو په ډزو ملکي او د انرژي زیربناوې ویجاړې سوي دي. د نیکوپل په نوم جنوبي شهر هم دنیپرو سیند ته څیرمه پروت دی چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی. لوکاشوک نن په ټلګرام کې لیکلي چې د ده په ټکو اشغالګرانو د ښار د اوسیدونکو لاس کورونه، یوه بله ودانۍ، د ګازو کورۍ او د برېښنا شبکې ویشتلي او ویجاړې کړي دي. د اوکراین په جنوب کې د وروستیو ورځو پر مهال روسیې خپلې حملې زیاتې کړې دي چې تر ډیره د خرسون آزاد سوي سیمې ویشتلې دي. دغه اونۍ په خرسون کې لږ تر لږه 30 ملکیان د توپونو په ډزو ووژل سول. د اوکراین پوځ نن ویلي د بخمود د جګړې په ډګر کې بیا د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د اوکراین مدافعانو د روسیې 16 حملې په شا تمبولې دي. له دې څرګندېږي چې روسیې د دې شهر د نیولو لپاره خپله جګړه لا سخته کړې ده. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي بخمود ته له نږدې ښار مارینکا هم د سختو جګړو راپورونه ورکول سوي چې روسي ځواکونو پکې د خپلو تاکتیکي سنګرونو د بهتري لپاره هڅې کړې دي. روسي ځواکونو په زاپوریجا او خرسون سیمو کې هم پر ځینو استوګنځیو د توپونو ډزې کړې دي. بلخوا د واګنر شرکت بنسټګر یفګینی پریګوژین د اوکراین له ویجاړ سوي ختیځ ښار بخمود د خپلو اجیرو پوځیانو د ایستلو خبر ورکړی دی. دا د اکمالاتو او ملاتړ په تړاو د روسیې له دفاع وزارت سره د روانو اختلافاتو ډراماتیک زیاتوالی شي. پریګوژین په هغه ویډیو کې چې د دې مطبوعاتي دفتر نن جمعه خبره کړې، د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو او د روسیې د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال والری ګیراسیموف په دې تورن کړي چې ژمنه یې کړې وه چې د واګنر شرکت ځواکونه به د مې میاشتې پر 10مه له بخمود ښار وباسي، یعنې په دویمه نړیواله جګړه کې د کرملین لخوا د بریا تر لمانځنې یوه ورځ وروسته. د واګنر شرکت مشر ویلي د مهماتو کموالی د ده په پوځیانو کې د پام وړ تلفاتو سبب سوی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري اوس زو پاکستان ته. په پاکستان کې له تیرو شاوخوا دوه میاشتې راهیسې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ناپیژندلې ډلې د یو شمېر حملو ذمواري منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د زیاتره حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت یا داعش ډلو منلې دي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم د هغې نوې ډلې نوم د پاکستان امنیتي چارواکي او پوهان حیرانه کړي دي او په اړه معلومات غونډوي. آیا هغه ډله واقعي وجود لري؟ عبدالحی کاکړ په ځانګړي رپورټ کې د دې پوښتنې ځواب موندلو هڅه کړې ده. د روان کال فروری پر درویشتمه نیټه په چمن کې نامعلوم وسلوالو د ملیشا ځواک یو سرتیری ووژلی. د دې برید ذمواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی تنظیم ومنلی چې دا د ټولو لپاره یوه حیرانونکې خبره ځکه وه چې تر دې وړاندې به د زیاتره حملو ذمواریانې یا تحریک طالبان پاکستان یا بیا داعش وسلوالي ډلې منلې. شای نور خلکو د تحریک جهاد پاکستان نوم په لومړي ځل د فروری پر څلورویشتمه نیټه اورېدلې وي، خو په اسلام آباد کې میشت د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال احسان الله ټیپو مسجد د چمن تر برید څو غنټې وړاندې د دې ډلې نوم اورېدلې وو. نوموړي د مې پر څلورمه مشال ایډو سره د خبرو پر مهال هغه ورځ یاد کړه.
د کال فروری کې مونږ لګنتا اسلام آباد کې په یو سرکاري میټینګ په پخ کې ناست وو. فروری میټینګ کې لکه زما ته په فون باندې یو واتساپ میسج راغلو، نو چا میسج مې کلو کړو، نو هغه میسج یو بل زم یو نمبر وو، د واتساپ نمبر وو، نو دا هغه ما ته میسج راغلی وو. په میسج کې دا لیکلي شو په اردو کې چې مونږ د تحریک جهاد پاکستان په نوم باندې یو نوی عسکري تنظیم جوړ کړی دی. او د دې تنظیم هغه منشور دی چې کوم دلته نور جهادي تنظیمونه دي لکه چې پاکستان کې مونږ شریعت واړو.
په کومه ورځ چې احسان ټیپو ته په واتساپ پیغام ترلاسه سو، تر دې یوه ورځ وروسته د فروری پر څلورویشتمه په ټویټر د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی اکاونټ جوړ سو، او په لومړي ټویټ کې د خپل تنظیم د جوړېدو پس منظر او اهداف اعلان کړل، او دوم ټویټ یې هم هغه ورځ د چمن د برید د ذمارۍ اخیستو په اړه وکړ. په بیان کې د تنظیم د مشر نوم مولانا عبدالله یاغستانی او ویاند ملا محمد قاسم یاڅوی وو. له دې وروسته د مارچ پر شپږمه د بلوچستان په سیوي سیمه د اپریل په څلورویشتمه د سوات په کابل کې د ترګري مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د چاودنو، د اپریل پر اوویشتمه د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج چیرې چې د سرحدي ځواک او پوځ کیمپ جوړ دی بریدونو د کولو دعوی تحریک جهاد پاکستان وکړي. البته د سوات د تاڼې د چاودنو په اړه پولیس ویل ول چې دا د شارټ سرکټ له وجې سوي چې هلته پراته بارودي مواد چاودېدلی ول. د لکی مروت تر بریده وروسته د پاکستان استخباراتي چارواکو او وسلوالو ډلو د چارو پوهانو مشالې ټول چې دوی د دې تنظیم په اړه نورو معلوماتو راټولولو ته نور هم جدي سول. مشال راډیو د تحریک جهاد پاکستان په اړه د پاکستان د پوځي استخباراتي چارواکو، د تحریک طالبان پاکستان له مهم غړو او د وسلوالو ډلو د چارو پوهانو سره مرکه او خبرې کړې دي. دوی ټول په یو خوله دي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د تحریک جهاد پاکستان د یو تنظیم په هیڅ هیڅ وجود نه لري، بلکې د دوی په خبره دا د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی چې د ځینو مجبوریو له امله د بریدونو ذمواري نسی منلای، نو بیا په دې نوم قبلوي. د پاکستان یو لوړپوړی امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه لیکلو په شرط د مې پر درې منیټه مشالې ډول چې تحریک جهاد پاکستان په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی. هغه ځا تکړه چې مسله دا ده چې کله د ټي ټي پی نوم راځي نو د طالبان حکومت تر فشار لاندې راسي. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی هم د موضوع د حساسیت له وجې د نوم نه لیکلو په شرط مشالې ډول ته ویلي چې تحریک جهاد پاکستان د تحریک طالبان تر نفوذ لاندې دی، چې دا ډول په افغانستان کې میشت د ټي ټي پی مشران د طالبانو حکومت له فشار خلاصي. په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی چې له تیرو څه د پاسه دوه لسیزو راهیسې د وسلوالو ډلو په اړه رپورټونه جوړوي هم د نوي تنظیم په اړه تحقیق کړی دی. نوموړي مشال ډېډو ټول چې دا د تحریک طالبان یو بل نوم دی.
په پاکستان کې داسې خلک غني چې غني دا هم تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی، خو چونکه په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان موجود مشران موجود دي، تو سره بیا ته د داغین د تکاروي غي کینو په پاکستان کې سواکیتو چې نو بیا پاکستان په افغان طالبانو باندې فشار جوړي، چې پای باندې فشار راشي نو بیا غي پاکستان طالبانو ته تلته کې مشکل جوړي. نو دا یو پوجا باندې چې دوی نو بډاګه باندې شو تلته چې د یو ورکه د سیمولي
مشال اډیو په دې اړه د مې پر درېمه نیټه د واتس اپ للارې د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ته پیغام ولېږي چې آیا تحریک جهاد پاکستان د دوی سره تعلق لري او کڅنګه. هغه پیغام ولوستي خو د رپورټ تر خپرېدو پورې جواب را نه کړی. د تحریک طالبان لخوا په دې اړه رسمي خبرګون نه ورکوني. ابو سید چې د وسلوالو ډلو د چارو څېړونکي دی، د ټي ټي پی له تحریک جهاد پاکستان سره د تعلق پاړه شکمن کړی دی.
نوموړي د مئ پر څلورمه مشال ریډیو ته چې تحریک جهاد پاکستان یو پر اصرار تنظیم دی چې په مطبوعاتو کې لږ بیانونه خپاره شوي دي، خو د ده په وینا د مشرتابه کسانو او تنظیمي جوړښت د رښتونې شتون په اړه هیڅ معلومات نشته. هغه وویل چې دا تنظیم په ظاهره د تحریک طالبان پاکستان د رقیبې ډلې په توګه راپورته کیږي، خو پر دې د ټي ټي پي خاموشي هغه شکونه نور هم پیاوړي کوي چې شایي دا په اصل کې د تحریک طالبان پاکستان پټه منصوبه یا بیا یې له نورو ریاست مخالفه جهادي ډلو سره د یوې کړنلارې له مخې پټ چلول وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار زیات کړی چې د ټي ټي پي مشران په افغانستان کې میشتي او هغوی د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله پلانوي. په پاکستان کې فعال داعش وسلوال او ټي ټي پي له رسنیو سره د تماسونو لپاره رسمي واتس اپ ګروپونه لري، خو د خبریالانو په وینا تحریک جهاد پاکستان کوم رسمي واتس اپ ګروپ نه لري، بلکې یا خو د حمله د ذمہواري بیان د شخصي نمبرونو لالاري ځینو خبریالانو ته واتس اپ کوي یا یې پر ټویټر پاڼه خبروي. د تنظیم ته منسوب ټویټر باندې تر اوسه پورې یو لس ټویټونه سوي دي. البته مشال راډیو یا بل سرچینه لکه څنګه چې د دې تنظیم اصلي وجود نسی تصدیق کولای، همدغه څه د ټویټر پاڼې کاروالي هم نسی تاییدولای. همدې طرف ته خبریال رفت الله ورغزی چې د وسوالو ډلو په اړه له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې رپورټینګ کوي اشاره کوي.
دا تنظیمونه اعلان کوي نو دا غو چې کوم مشران وی لکه مفتی نور ولی دی یا نور تنظیمونه دی، نو هغه بکیدا بیا غو وخت تر وخت چې دی کله خپل ویډیو بیانونه جاری کوي چې یو پالیسی بیان ور کوي خاص موکې باندې چې دی دا موږ ګورو د ټي ټي پی ولې چې دی هغه بکیدا چې دی ویډیو بیانونه راځي. نو تر اوسه د دو مشر چې دا محمد عبد الله یغستاني یدی تر اوسه دا غو چې تم مطلب لکه د سه بیان وانورې دو ځکه اوس مطلب لکه دی باندې چې دی دا اوس ډیر ک شروعات دی ډیر دی باندې پتہ نه لګی چې دا تنظیم شته دی نشته دی، صرف سوشل میډیا هات پر ډېر خلک وایي چې نه سوشل میډیا هات پر دی اوس پر دې باندې چې دی لکه سړی تصدیق شو دا خبره نشي کولای.
خو د چارو پوهان او چارواکي وایي چې د دې تنظیم په اړه لا هم معلومات کم دي، البته له وخت یې دو سره به شای په اړه تصویر نور هم واضح شي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسه.
زموږ غل مشال رادیو ثوري اوس زو د وړو د موضوع پر لور. د خیبر پښتونخوا د وړو د ملونو یا کارخانو مالکان نن د وړو د بیل وړېدو او هغې صوبې ته له پنجاب د غنمو پر لیږد د بندیز خلاف احتجاجي کار بندیز کوي. دوی پر مشال اډیو ته ویل چې نور صوبو ته له پنجاب د غنمو یا وړو پر لیږد بندیز غیر آئینی دی. په همدې حال کې نانوایان هم ویلي دي چې که حکومت له وزن سره سم د ډوډۍ نرخ ونه ټاکي نو کار بندیز پیلوي. چارواکي وایي د وړو ستونزه لنډمهاله ده او په دې لړ کې له پنجاب حکومت سره په رابطه کې دي. شبیر احمد جان له پېښور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې د شلو کلو اړو تروړې نرخ یو ډیر سو نه اوړېدل دي. اړو خرڅونکي او د اړو د ملیونو مالکانو تر مخه کده پنجاب لخوا غنم او اړو د ضرورت مطابق زر تر زره راخلاص نکړي شو نو دا نرخونه راتلونکو سورزو کې نور هم زیاتې دي شي. د اړو د ملیونو سازمان تر مخه پنجاب حکومت یو وار بیا خیبر پختونخوا ته د اړو او د غنمو پر وړلو بندیز لګولې دي. په صوبه کې د ملیونو مالکانو سازمان یو غړی عادل اقبال مشال لیډو ته وایي چې دغه بندیز له وجې خیبر پختونخوا کې نرخونه په بره تللی دي.
کی پی کی تا چې نه اوړه راځي او نه غنم راځي، په غنمو باندې هم ځله بندیم ده او صوبه بندیم ده. په دې د وجه باندې د مارکیټ د ریټونو چې کم دینو دا ډیر زیاتو خطر. مارکیټ ریټ چې کم دینو هغه 3350 روپے پورې اوړه دلته کې په کی پی کی کې خرچي دي. ساروی چې کم چوکر پوری هغه 4000 روپے باندې بدی 49 کیلو اخلي. کابل یو ورځ دو کې د مارکیټ پوزیشن هم د کشان ته اوچلی دل 4000 روپے کې به 20 کیلو اټا سینټ
مالکانو ہڑتال اور احتجاج اعلان کرے. نوبل خواہ نان بیان ہم دبی غختن نہ منل پشکل کے دا ہڑتال دڑکا ور کرے دا دیوائی باید حکومت تورلا دا وزن مطابق نرخ ور کرے زکہ دبی پوینا ڈیرو نان بیانو دا تاوان لوجی روزگار نہ پرے خو دی دا خیر خیبر پختونخوا د نن بیان د سازمان یو مشر منصور خان په دې باب لوای
اوړو وخت وخت ګرانیږي سرکار موږ ریټ نه بڑا وی شو وزن کم موږ بیا تاوان سره مخ یو نو یو سره د سین شکو جګه تاوان سره مخ شي او زه ته جیو سم د قسمی د خبر کوم چې دې وخت سره جیت نور والا غون تاوان کوي کله چې موږ جی سرکار ریټ راکو د روټه 110 ګرام وزن راکو نو هغه وخت اوړو په
1 کال دے کی دا سی وی چہر صبح پوخ پل غنم راجمع کوي او کوټه برابر وی نو دا کمارکیټ کی کمی شي او بل کورونو کې هم دا کال غنم په دې ورځو ختم شي نو نرخ وخیږي خو بیا هم دوی پنجاب حکومت سره په تماس کړي او زر بداستونزه هوا رکړي
ستمبر نمګه 30 اپریل پورې دا غا پیریډ دې کم کې غنم ځان سره جمع کوم دا په پنجاب څنګه د پرسیورمنت پیریډ دې چې کلی دا چې کم دینو غیر اعلانې پابندې نه خو دې لپاره کې یې رچې دا موږ خپل ټارګټ مکمل کړو موږ ته غي دوران دې بیا تکلیفات نو بار زموږ خپل حکومت طرف نه دا خبرې روانې دي موږ ویلې دې پنجاب ته بار ها چې کم دینو ریکوست کړی دې نو کوشش کوو چې پنجاب په دا خبرې باندې پوه شي چې موږ هم لکه دې کې چې کم ډیپند دې په هغه باندې دې ورته چې خیبر پښتونخوا کې کم دنو دا بیسیکلی دې کم غنمو والا علاقہ دا کوشش هم غواړم چې روان دې تو امید دې چې ان شاء الله تاسو وسنه سره د دې باسات روي
سرکاري مېرو تر مخه خیبر پښتونخوا ته د کال خوښه یو 50 لک میټریک ټنه غنم ضرورت ته کم چې خټه برخه د پنجاب نه پوره کیږي چې 50% نه هم زیاته ده باقی سخپل پیداوار شي او 100 ملیون مالکان ځان له پخپل پوره کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
ل پېښور زو د کورمی په لور د کورمی د پاره چنار سوداګرو او نانوایانو له انتظامی غوښتنې چې هغه ضلع ته د اوړو او چینی یا بورې پر لیږد بندیز ختم کړي دوی د مې پر درېمه په سیمه کې مظاهره وکړه او ویل چې که بندیز ختم نشو نو کورمه به له بحران سره مخامخ شي ځکه چې هلته د اوړو ذخیره کمه شوې ده دوی دا تور هم پوری کړ چې له مالوړونکو ګاډو څخه رشوت اخیستل کیږي دا په داسې حال کې ده چې د مې پر درېمه د خبر پرتوخوا چارواکو لیوي ضلع څخه بلې ته د اوړو او بورې پر لیږد بندیز ولګاوه چې مخه د قاچاق مخنیوي دی د تاریخ او رزی رپورٹ د مزاره چانو پنارو پیلیږي
په اردو ژبا دا نارا چې معنی دا یو ریاست دوه قانون نه منو په کورمه کې د پاړچینار تاجرانو او نن بیانو ووهلا دوی د چرشنبه پر ورځ د وړو او چینی غلا نامنظور نارا هم د احتجاج په توګه لګولې په لسګونه مقامی ترانو پر دغه د احتجاجي مظاهره کړې چې یو په لار کې لا خوراکي مال وړونکو گاړو بډې رشوتونه اخستل کیږي او بل ضلع ته وړه او د چینی فرهمي بند کړې شوې ده په احتجاج کې شامل نورزمان وای سوق چې په یو گاډي تر 3 لک روپې رشوت ورکولو ته تیاریږي نو وړو او چینی ورته راپرېږدوي خو که انکارونه وکړي نو بیا دا ورته ویل کیږي چې افغانستان ته په قاچاق کېدلو دوی ضلع ته نشي ورپرېږدولې
هلته کې اوربوندې 3 لک 2 لک څوره جرمنه کړې هغه باوجود هم روبوسو پر چینور د کوله غوړو وړو دلته موجود وي هر وخت کې موږ شټې نه دی راغلي خو نن دغه حکومت مو بنې راوستلې
کورمې ضلع ته هر میاشت 1500 وړه او 1400 چینی فرام کول شي خو په اوله ورځ له پنجاب تر بندیز په سیمه ته د یاد خوراکي موادو ترسیل متاثر شوه د ضلع خلکو په کاروبار هله منفی اغیز پر وتل شروع شول چې په خیبر پختونخوا صوبا کې یو لبل ضلع ته وړه او چینی پر منتقلولو دفا یو سلسلو څلوېخ ولګیدل کڅو هم څلو ورځې وړاندې په هنګو او کوهاټ ضلعو کې د وړو او چینی په ترسیل لګیدلې باندې زوچت کړی شوه خو په پیښور کې د چهارشنبه پر ورځ باندې دفا یو سلسلو څلوېخ ته لګیدلو پس یاد مسله لا هم نه ده حل شوی په پاړه چینار کې د تاجرانو اتحادیه مشر حاجی رؤوف حسین مشال لډیو توای که حکومت غواړي چې د وړو او چینی قاچاق کېدلو مخنیوي وشي نو په سرحدي علاقو کې ور باندې بندیز دی ولګوي حسین زیاده کړه که په پیښور کې د وړو او چینی په ترسیل لګیدلې د فایو سلسلو څلوېخ او چت نه کړې شو نو له بحران سره به مخامخ شي ولې چې سره موجود د یاد خوراکي موادو ذخیره
ډیره کمه پاتې ده.
کوم مسله حل نشو پر اچنر کې بالکل د وړو سټاک ختم شوه دي. نن به نو سره صرف د دوه ورځو سټاک پاتې دي. دوه ورځې نه بعد به مطلب 52 تندرونو مکمل بند شي. دوکانو کې الریډي وړه شارټ دي وړه نشته دي.
بل خو په دغه غړه مقتد د کورمی ضلع تنظیمي مشر سید سیف الاسلام شاه خپل دریز را نه کړو. البته وفاقي وزیر ساجد حسین توري مشال رډیو ته د زیارت پر زویل دا مسله یوازې د کورمی نه بلکې لټولې قبایلي ضلع سره ده چې ورنه مقامی خلق او د وړو کاروبار متاثر دي. توري زیاته کړه قبایلي ضلع کې چې څومره سرحدي دروازې دي نو پر هغو د وړو او چینی قاچاقېدلو رپورټونه نشته، ولکه بل ځای کې سوي نو هغلته پر ضد د کاروایي اخستلو فایده ورته ملاوی دی شي. وفاقی وزیر دا هم ویل متعلقه محکمو افسرانو او وزیرانو سره په تماس کې دي او ډېر ژر به یاد مسلې ته د حل لار وباسي.
واټ بنو په دې علاقو کې ډېر خان کې تمره د 144 لګیدلی مختلف حواله سره ان شاء الله به اوچت شي. او دې حواله سره ما پېښور کمشنر سره هم خبرې شوې دي چې کومې موږ خیبر مومند او د بجوړ ایشو ده ان شاء الله هغه به زر نظر نن
په کورما کې چې کله نه د وړو اچنی په ترسیل بندیز لګیدلی نو د وړو نه څلوېښت د یو بورې قیمت تر 1500 پورې لوړ شوی او که دا سلسله مزید دغه شان پاتې شوه نو نه یوازې دا چې کاروبار به متاثره شي بلکې عام خلکو ژوند به هم اغېزمن کړي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري اوس زو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان په دوکې کې تر سختو بارانونو وروسته د سکرو یا کولې یو کان نړیدلې چې پکې دوه کان کیندونکو تر اوبو لاندې سوي دي. چارواکي وایي د هغو کان کیندونکو د رایستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. د کولې د کان کیندونکو اتحادیې مشران تور پورې کوي چې په قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو د نشتوالي له امله دا ډول پیښ کیږي. خو اړوند چارواکي دا تورونه ردوي. په دې نور حال کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 225 کیلومتره لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان د دوکې په سیمه کې د مې په څلورمه منېټه د کویلې وایو کان ته د باران او به داخله سوي دي چې لامل د کان و برخه نړیدلې او په نتیجه کې دوه کان کیندونکي لاندې پاتې سوي دي. د کوم د رئیسول لپاره چې په عجل توګه د مرستو کار پیل سوي دي کوم چې تر اوسه پورې روان دي. په دې ترڅ کې مکله د یاد سیمې د کویلې د انسپکټر مقصود احمد سره تماس ونیوي نو هغه د مې په 15 نیټه و مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام زیاته ژلۍ او باران سوی وو. وروسته د باران اوبه وکان ته داخلې سوې چې له امله دا پېښه رامنځته سوې ده. د نوموړي په خبره چې د مرستو کار په چټکۍ سره روان دی. په دې کې د کان کیندونکو ترڅنګ د ماین انسپکټریټ غړي هم برخه لري. پر دې محل د په وینا چې د سرحدي عسکرو لخوا په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته سوي دي. په دې ترڅ کې مکله د کویلې د کان کیندونکو د یو ځای مشر اقبال یوسفزي سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د کویلې په زیاتره کانو کې دا ډول پیښې د کانو د خاوندانو د لاپروایۍ له امله رامنځته کیږي کوم چې د په خبره د انساني زیان سبب ګرځي.
دیو مطلب ماینینګ خو یو بس بلوچستان دی چې کوم یو مخه راځي دلته په مانده کې هم لګي په خوړ په لاره باندې هم لګي په هغه د وجه سوم دا دی یو بل دا وجه دی چې دا کلایمیټ چینج د وجه سره د بارانو دغه چې دی زیات شي نه او بالخصوص د بلوچستان او دغه دا علاقو کې د بارانو د روز کال نه یعنی دومره زیات بارانونه سوي دي چې په دا ماینینګ سیکټر خو ته خبرې چې دا او به ماین د لپاره کینسر دغه لري یعنی تاوان لري دا چې انسان د لپاره کینسر تاوان لري غونه اوبه چې دی د ماین د لپاره تاوان لري. پروش کال دا 25 اگست والا چې کم فلډ وکړل دا 24 کسانه پورې داسې کانکونان وفات شوي.
د وی پښتنې په جواب کې شاغلی سبزی زیاته کړه چې په صبح کې زیاتره کویلا د مچ ارنای دوکیس مولنګ او مارواړد څخه راوځي. خو د په خبره چې د مارکیټ کویلې قانونه د نامنې لوج د تیر یو کار راځي بندې. په دې اړه مشکله د پاکستان د کویلې د کان کیندونکو د اتحادیې د مرکزی مشر سلطان لالا سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دغه ډول زیاتره پیښ ذمېداران زیاتره د کویلې د کانو خاوندان یا هم د ماین انسپکټریټ غړي وي. خو د په وینا چې د هغو لپاره هیڅ سزا او جزا نشته.
په دې کې د دوو مخلوق دا قصور دی، یو د ماین انسپکټریټ او اوس د ماین انسپکټریټ تعداد هم زیات په دوکې کې په ارنای کې په مچ کی پسورنج کی ہر زی مائنز انسپیکٹر نہ بلکہ انسپیکٹران موجود ہے لیکن حقیق پلی ڈیوٹی دکی خپل دندو سره کار چې هغه دا ته ګوري نه چې د بجلی لینو نه دونه پرمځکه پراته دي چې هغه په بارانو کې خلک هغه کرنٹ ووی مړ او اوبه چې دي د هغه د مائنز خولې ته خاوره نشي اچولای چې د کوچيري اوبه راشي دا اوبه د هغه مائنز ته چپک اوس نو سزا نه مائنز انسپیکټر ته ورکول کیږي نه و مالکانو ته ورکول کیږي نو د هغه دا نتیجه ده
د دوکې د پیښ په اړه مشکل دلته په کوټه کې د چیف انسپیکټر ماین او دلغنی شوانی څخه وپوښتل نو هغه مشال ډیډیو ته وویل چې د دوکۍ د کویلې کان د باراني اوبو له امله نړېدلی دی او ایله څرګنده کړه چې ډېر ژر به لاندې سوي دوه کان کیندونکي راوایستل سي
کل شام کے ٹائم ہوا تو کام جاری ہے تھوڑی دیر پہلے بات ہوا تھا تو کیچڑ اور پانی نکال لے ہیں کوئی مسئلہ
برائش پیدا پیش رامنس تو سوے ہوا اوتر وہ سا حال تھا دمرست کار پہ چٹکی سر روان دی او ڈیر جر بدا کار وہ سر تو رسی جی پیدے کی دا پریشانی حس خبر نستا کله چې د غنی شوانی څخه د ماین انسپکټریټ د ذمواری په اړه وپوښتل نو هغه د مزدورانو د اتحادې له لورې لګېدلې تورونه رد کړل بلې خواته د پاکستان د کان کیندونکو د مرکزي اتحادې د شمیرې له مخې تېر کال د هیواد په بېلابېلو برخو کې د کوېلې د کانونو په دغه ډول پیښ کې د 280 څخه زیات کان کیندونکي مړه شوي وو بلوچستان هر کال د 80 لک ټنه څخه زیاته کوېله راباسي کوم چې زیاتره د هیواد په نورو صوبو د په خاصه توګه په سند او د پنجاب په کارخانو او د خښتو په بچیانو کې کارول کیږي د ځینو کارپوهانو په وینا چې دا وخت په صوبه کې د کوېلې کاروبار د یو صنعت بڼه موندلې ده ځکه چې د یو شمیرې له مخې د 2 لک څخه زیاتو خلکو روزګار ښکاره د دې کاروبار سره تړلی دی
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خبرونې
حجرا
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو
باډی وې
په 3 بجو
پام کوا
په 4:30 بجو
د مشال پنوم
په 5 بجو
زموږ غلا مشال رادیو ساوري او زو د افغانستان د پکتیا پر لور د پکتیا ولایت د احمد خیل په ولسوالۍ کې د ملګر ملتونو د ماشومان ادارې په مرسته شاوخوا 2500 کورونو ته د تشاک پاکي وب برابر شوی دی د غسمې وسیدونکو په خوا د خوړ وب کارولې چې لکبل ماشومان او لویان د یو شمیر ناروغیو ښکار کېدل د احمد خیل وسیدونکو لنډیوالو بنسټونو غوښتي چې د ژوند د نورو اړتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي
د پکتیا ولایت احمد خیل ولسوالۍ اړوند د سکندر خیل په سیمه کې 250 کورنۍ ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د څښاک د پاکو اوبو پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه لدې مخکې د یاد سیمې اوسیدونکو ښځو او ماشومانو د څارویو او لاسي رړو په واسطه له دوی لرې خوړ څخه اوبه راوړي د برنامه د پلی کوونکو مؤسسه او انجینر محمد رستم رحیم مشال رولیتول د اوبو د دې شبکې په واسطه په یو وخت 250 کورنۍ یو خوانځي یو روغتیایي کلینیک یو د جمعې جماعت او پیاده سیمه کې څو دوکانونو ته د څښاک پاکې اوبه برابرېږي
د احمد خیل ولسوالۍ د سکندر خیل د کلي د اوبو شبکه رسمن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه د کلي کې 250 فامیله ته اوبه پاکې اوبه ورسېدلې دې بودیجه د کره پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یونیسف د ادارې لخوا ورکړل شوې ده
بل لور ته د احمد خیل ولسوالۍ د سکندر خیل اوسیدونکو د پاکو اوبو د دې پروژې پلي کېدو ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې د دوی نور ستونزو ته هم پام وشي ځایي اوسیدونکو ملک سید مرجان وایي
څنګه چې دینه په مخ کې روان دي مونږ اوبه ډېرې ضعیفې وي ډېرې ناپاکې وي ټولې مریضوي او حتی اوبو ته مونږ دومره لرې مزال کولو چې امکان نه لرلو دومره لرې تللو رسیدگی بانوا و دی مریضه سبب و باوی داره دیم کشاپی دی هات چی کل را غلالا مونگ دی کام دی پاره لوی دیگه جوری کللی وی دی رخی دی صاپی دی پاکی دی
دستیمی یا بلو سیدون که مولوی عبدالعام وایی دوی دی عبود دی شبکی لجوری دو مخی لگرن و ستون زو سرما خواه مخول
مخی ستون جلی رزیاتی وی آبه نوی مشمان بان دی توی دی خوار نو بروڑی ناپاکی آبه بوی او اس منگ دی دی پروژی چکم کارکون که دوگو نمانه نکو چې موږ ته داغه پروژه ورسوله سارته ورسوله او موږ 2500 کور کلی دی پروژې دی اوبونه برخمند دی.
د ملګرو ملتونو د موندلو لمخې په نړۍ کې هر کال 1.4 میلیونه انسانان د ناپاک اوبو د څښلو په وجه د رامنځته کیدونکو ناروغیو څخه ژوند له لاسه ورکوي، او د 40 میلیونه نور انسانانو عمر د روغتیا ساتنې د محدودو امکاناتو له کبله لنډیږي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرا اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.